آری از فساد داشته باشه، مبارزه با فساد.
ډیر زیاتمنانه خغلی زاهد درن اوریدونکو لتا سونه ل خغلی عبدونه او ل ګران همکار خغلی زاهد نه ډیر زیاتمنانه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ.
السلام علیکم، وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غکل ازادي رادیو څخه خبري روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه مهم مطالبه اوریدل شي، او په دویم نیمایي کې دوه ونیزه خبرونه درته خبرو. قربه موز محمد حدیث پر دې سیم خو د خبرونه پیل په خبرونو کوو. خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
دفاع وزارت د افغان پوځیانو لخوا د تیلو د غلاو په اړه د سیګار پر وروستي راپور عکس العمل وشود. د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د راتلونکو ټاکنو د نوملیکنې پروسه له امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړ که دمشق بیا د کیمیاوي وسلو حمله وکړي نو امریکا ورباندې د حملې لپاره پوره چمتووالی لري. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پر فرضي کرښه د پاکستاني او افغان پوځیانو ترمنځ وسلوالې نښتې مرګ ژوبله اړولې ده. د خوست امنیتي قمندانۍ سرپرست سمونمل عبدالحنان زادران ازادي راډیو ته وویل نښته هغه وخت پیل شوه چې د ځاځي میدان قومي خلکو او هلته میشتو سرحدي پولیسو د پاکستاني ملیشو د وړاندې تګ مخه ونیوله.
پاکستانی ملشاوی د جندوغ را او د نازوغ را سره تر جګشی وی چې په مقابل کې قومي خلک ممانیت وکړه، او بعد قومي خلک نه ولته کې میک پوسټی چې دی یغه هم ممانیت وکړه چې د پاکستانی ملشل خونه ارداز شروع شوه، او په مقابل کې د میک پرسونل هم جوابیا زوبر کړای دی.
امنیتي چارواکو په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې د شپږو پاکستاني ملیشو مړي د جګړې په ځای کې پاتې دي، یو تن نیول سوی دی. دوی د یو سیمه ایز پولیس او یو قومي ځوان د وژل کېدو او د درویو قومي ځوانانو د چپې کېدو خبر هم ورکړی دی. له دې وړاندې هم څو وارې د ځاځي میدان پر غرونو او د سرحدي پولیسو پر مورچلونو بریدونه سوي چې د ځایي خلکو په ملاتړ په شا تمبول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان پوځیانو لخوا د تیلو د غلاو په اړه د سیګر د وروستي راپور په اړه عکس العمل وشود. دغه وزارت تاییدوي چې د افغان پوځیانو لخوا د تیلو په غلاو کې ځینې ستونزې سته. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل
ممکن در بعض جاها در دور دست ها بخاطر
هغه وای ممکن په جنو لرو پرتو زاینو کې د تیلو د پلور پاړه لاس وهنه شوی وي، خو په ټولو زاینو کې زمونږ پیوړی دوربین شته چې موږ په ټولو قطعاتو کې د تفتیش مدیریت هم لرو، نو له همدې عمله مو کسان هم نیولې دي.
ما افراد را دستگیر کردید.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګر په خپل یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د افغان او امریکایي پوځیانو تیل چې ارزښت یې څه باندې 145 میلیون ډالر ته رسېږي غلا سوي دي. ځینو کارپوهانو خبرداری ورکړی که په افغان پوځیانو کې د غلاو مخنیوی ونیسي د نړیوالې ټولنې پر مالي مرستو به هم دا کار اغېز وکړي. د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د راتلونکو ټاکنو د نوملیکنې پروسه له امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان نن یک شنبه ازادي رادیو ته ویل چې په ځینو ولایتونو کې د نوم ثبتولو مرکزونه له امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. بلخوا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي په هر مرکز کې د نوم ثبتولو په اوله ورځ تر شلو لږو کسانو نومونه لیکلي دي. د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره چې د تلیا میزان پر 23مه په پام کې دي د نوملیکنې پروسه پرون شنبه د افغانستان په ښارونو کې پیل شوه. په سرپل ولایت کې پر یوه پوسته د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې 11 تنه پاڅونوال وژل سوي دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه 11 بجې د سنگ چارک ولسوالۍ په تیبیر کلي کې پر 45مې پوستې حمله وکړه. د ښاغلي رحماني په وینا په پوسته کې ټول موجود کسان چې ولسي پاڅونوال و وژل سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړ که دمشق بیا د کیمیاوي وسلو حمله وکړي نو امریکا ورباندې د حملې لپاره پوره چمتووالی لري. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې لکه فرانسې او برېټانیا پرون پر سوریې هوایي حملې پیل کړې. دغه هوایی حمله د سوریې لخوا د هغې مشکوکې کیمیاوي حمله په ځواب کې سوي چې تیره اونۍ په نتیجه کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې هغه پیشنهاد رد کړی چې پر سوریې هوایی حمله پکې د یو خپلواک دولت په وړاندې غیر مواجه تهاجم بلل سوی و. روسیه د سوریې له کلیدي متحدانو ګڼل کېږي. د سوریې په اوکراینه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت پر ضد د میزایلو دا حمله د غربي قدرتونو لخوا د پام وړ برید ګڼل کېږي. په مونټینیګرو کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل سوې ده. میلو جوکانویچ چې شپږ وارې د دغه هیواد صدراعظم او یو وار ولسمشر پاتې سوی ګمان کېږي د دغو انتخاباتو عمده ګټونکی به وي. نننی انتخابات به دا معلومه کړي چې آیا مونټینیګرو د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره د دې ټولنې خواته د وړاندې تګ هڅې ته دوام ورکوي که بیرته د روسیې خواته ځان څکوي چې په وروستیو کې اړیکې ورسره ترینګلې سوي هم دي. د مستبد میلو جوکانویچ بریا به له دفتره د ده 2 کلنه غیر حاضري ختمه کړي. دا د دغه هیواد لپاره چې 6,40,000 کسان پکې ژوند کوي له نژدې تیرو 3 لسیزو په سیاسي ډګر کې یوه نادره خلا ګڼل کېږي. په یو نظر پوښتنه کې ویل سوي چې په دغو انتخاباتو کې به جوکانویچ په 300 کې تر 500 ډیر رای خپلې کړې چې د دغو انتخاباتو د اول پړاو د ګټلو لپاره کافي رای دي. او د پاکستان پوځ وایي د بابر په نوم یې د لرې واټنه کروز توغندی ازمویلی دی. د پاکستان پوځ پرون ویل بابر توغندی ته انکشاف ورکړی او په ډیر دقت 300 کیلومتره پورې د مځکې او اوبو هدفونه ویشتلی سي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې د خبرونې په دوام د مطالب اوریدلې شي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان پوځیانو د تیلو د ملیونی ډالرو د غلا او پاړه د سیګار تازه راپور تر یو بریده تاییدوي.
کین در بعض جاها در دوردست ها دستور برای تیل انجام بدن.
د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او پاکستانی ملیشو د نخوتو پاړه هم وروستۍ حال درکوو. د یو شمیر سیاسي ګوندونو او خوځښتونو مسولین وایي که د پارلماني ټاکنو په تړاو حکومت او د انتخاباتو کمیسیون د دوی غوښتنې ونه مني د ټاکنو کمیسیون سره خپل همکاري ځنډوي. په دې اړه هم تفصیلي راپور اوریدلی شي. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ له هغې وروسته چې امریکا، بریتانیا او فرانسې د کیمیاوي وسلو په ګډون د سوریې پر 2 مهمو پوځي اهدافو توغندي وویشتل. د امریکا متحده ایالات وایي که سوریې بیا کیمیاوي برید وکړ حمله به پرې وشي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت د افغان پوځیانو د تیلو د ملیونی ډالرو د غلا او پړه د سیګار تازه راپور تر یو بریده تاییدوي او ټینګار کوي چې په دې اړه ځینې ستونزې شته. د دغه وزارت سرپرست ویاند محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې له فساد سره د دغه وزارت مبارزه جدي ده چې له امله یې 2 ورځې وړاندې یو شمېر کسان هم عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان پوځیانو اړوندو په تیلو کې د میلیونونو ډالرو غلاو په اړه د سیګار په تازه راپور کې د افغانستان دفاع وزارت هم د تایید مهر لګوي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په اکمالاتو او په امنیتي ځواکونو پورې اړوند د تیلو د پلور د فساد په اړه د مخنیوي او جدي څار خبره وکړه، خو د سیګار د تازه راپور په ځواب کې وویل چې ممکن په لرو پرتو سیمو کې په امنیتي ځواکونو پورې اړوند تیل وپلورل
ممکن در بعض جاها در دوردست ها بخاطر
ممکن په ځینو لرو پرتو ځایونو کې د تیلو د پلور پاړه لاسوهنه شوي وي، خو په ټولو ځایونو کې زموږ پیاوړی دوربین شته چې موږ په ټولو قطعاتو کې د تفتیش مدیریت هم لرو، نو له همدې امله موږ کسان هم نیولې دي. ښاغلی رادمنش عدلي او قضایي بنسټونو ته د یو شمېر سرتیرو او جنرالانو معرفي کېدو ته په اشارې سره وایي دوی د فساد د ناوړه پدیدې له منځه وړلو ته ژمن دي. د امریکا د څار ادارې یا سیګار په یو تازه راپور کې لیکلي و چې په افغانستان کې د 145 میلیونو ډالرو په ارزښت په افغان او امریکایي پوځیانو پورې اړوند تیل غلا سوي او دا له ګټې واټې په یو ډک کار بدل سوی دی. د دغه راپور په یو برخه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت د تیلو د ویش په نورو بدیلو
لارو غور کوي او ممکن دغه نوی اقدام یا د ستونزه هوار کړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جګړو په ډګرونو کې د افغان فوجانو د تلفاتو عمده علت په امنیتي بنسټونو کې داری فساد بللی وو. د یادونې ده چې د فساد ناوړه پدیدې د مخنیوي په هدف آن د افغان امنیتي بنسټونو او لوی څارنوالۍ ترمنځ یو تفاهم لیک هم لاسلیک شوی دی. خو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په امنیتي بنسټونو کې پراخ فساد ته په کتو ټینګار کوي چې په دغو بنسټونو کې د فساد د مخنیوي لپاره کوم عملي کارونه نه محسوسیږي. دا چې په امنیتي ځواکونو پورې اړوند د تیلو پلور به هیواد له کومه ناوړه برخلیک سره مخ کړي، د نظامي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد په اړه وایي.
منفي تاثیرات چې د سوء استفادې په افغانستان کېږي، تیل غلا کېږي، د قراردادونو پیسې غلا کېږي، د ساختمانونو پیسې غلا کېږي، دا پیسې که دا بالاخره امریکایان او اروپایان دا په تنګ راځي، هغه مالی ورکوونکي چې هلته دي دا پیسې به دوی په موږ قطع کړي او بد تاثیر به په افغانانو باندې، بالاخره افغانستان به د بد حالت سره مخامخ شي.
ښاغلی مجاهد چنګار کوي که چیرې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره لاس په کار نسي، دغه ستونزه به د مرستو د پرې کېدو لامل وګرځي. په افغان حکومت به د نړیوالو مرسته کوونکو باور کم سي، د افغانستان نظام له ستونزو او آن له فلج کېدو سره مخ کړي.
قدر من اوریدونکو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو له تاسو سره ژمنه کړې وه چې د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او پاکستاني ملیشو ترمنځ چې کومه نښته شوې په دې اړه هم حال درکوو. همدا اوس را سره له خوسته زموږ همکار نجیب الله علی خیل د ټلیفون په لیکه وصل شوی. علی خیل صاحب سلام، خبرونې ته ښه راغلی، مهرباني وکړئ د افغان پوځیانو او پاکستاني ملیشو د نښتو په اړه وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلامت سيزم آزادۍ رادیو ته درنو قدرمنو اوریدونکو سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې یادونه وکړه، نن ورځ د سهار نه د خوست ولایت په شمال لویدیځ کې د ځاځي میدان سرحدي ولسوالۍ چې خوست ښار نه خواوشا 60 کیلومتره فاصله لري، په درو نقطو باندې چې یو ته د جنډي غر وایي، دویم موقعیت ته د زونډي غر او نازو غر، په دې باندې د افغان ځواکونو د پوځي چارواکو په وینا باندې چې د پاکستاني ملیشو لخوا په دې باندې برید وشو، او روسي ارقام دادي چې تر اوسه پورې د برید کوونکو نه شپږ د مړو جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې شوي دي، او په دې جګړه کې دوه کسان افغان امنیتي یا پولیس، محلی پولیس او یو هم قومی ځوان په دې کې وژل شوی دی، او درې قومی ځوانان چې دي دا په کې ټپیان شوي دي. کله چې جګړه پیل شوه د نورو افغان امنیتي ځواکونو د مرستې تر څنګ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د جګړې درې وړو موقعیتونو ته نږدې سیمې چې الګاډ، اکا کلی، میدان، اسکندره، ډیری میله او نورو سیمې خوښه زر نفر ځوانان د درې موقعیتونو ته ورغلل، او تر اوسه پورې هم دا ځوانان چې دي عمل کوي. له دې سربېره د خوست د مرکز نه او د نږدې ولسوالۍ نه تازه دمه قوتونه دا هم ورغلي دي، او د خوست د والي پوهندوی حکمخان حبیبي په مشرۍ د خوست ملکي او پوځي چارواکي هم ساحې ته تللي دي. که څه هم اوس په وروستیو ساعتونو کې یو ساعت کې
او بخیم دا پختن تراتلم جګړه څه معلومات دي چې اوس هم روانه ده که درېدلې ده؟
یو ساعت کېږي چې هلته ډزې نه اورېدل کېږي، خو بیا هم دا یو مطمئن حالت نه ده، سره له دې چې ډېر وخت داسې وختي ډزې خاموشه کېږي، بیا هم وروسته یو نیمه انداخت منځته راځي. په تقریبا افغان امنیتي ځواکونه هغې ساحې ته تللي دي، او هغه ساحه چې ده افغان امنیتي ځواکونه وایي او دلته ځایي چارواکي وایي چې د دوی تر کنټرول لاندې ده، او اوس هغه خطر او ګواښ چې اول سهار موجود و افغان امنیتي ځواکونو ته دې ته اوس نشته.
بله، ډېره مننه کوم قدر منوریدونکو زموږ همکار نجیب الله علی خیل چې په خوست کې د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې چې د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنز کومه نښته شوې په دې اړه له تاسو سره وروستي معلومات شریکول. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د یو شمیر سیاسي ګوندونو او خوځښتونو مسولین وایي که د پارلماني ټاکنو په تړاو حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دوی غوښتنې ونه مني، د ټاکنو کمیسون سره خپل همکاري ځنډوي. دوی نن په کابل کې وی خبری ناستې ته وویل چې په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې باید د ګوندونو سهم مشخص او د نام نوسیمو خلکو ته هم د رایې ورکونې زمینه برابره شي. بلخوا د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون بیا د سیاسي ګوندونو او خوځښتونو یادې غوښتنې پر ځای ګڼي، خو د وخت د کمښت له امله یې عملي کول ناشونی بولي. نور حال د واصل وصال په راپور کې
د یو شمېر سیاسي ګوندونو خوځښتونو استازي وایي د راتلونکو پارلماني ټاکنو په تړاو کومې غوښتنې چې دوی د حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره شریکې کړي ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال ویل چې که حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنې له پامه وغورځوي، دوی به له کمیسیون سره خپله همکاري وځنډوي. په دغه خبري ناسته کې د حزب اسلامي ګوند غړي عبدالستار خواسي د 28 سیاسي ګوندونو ګډه اعلامیه ولوسته او د دوی یو شمېر غوښتنې داسې بیان کړې.
احزاب نوملړ باید وړاندې سي یا د ائتلافونو ټول افغانان باید که مهاجرین دي او که په وطن کې بي ځای سوي دي باید د رای د ورکولو د حق نه محروم نشي. احزاب غواړي چې یو اتاق د نظارت ولري چې د کمیسیون په کړنو باندې اشراف ولري. هغه محلات د رای دهي لپاره چې تعین سوي دي، بعضي محلات د نامنې په ستونزه باندې یا د نامنې په بهانه باندې هغه حذف شوي دي. موږ غواړو چې دا دقیق دوباره بیرته بررسي سي.
خغلی خواسی دغه شنویل هغه سیمه چې یو شمېر زورواکو او چارواکو د خپل نوماندانو د بریالي کېدو لپاره نام نه کړي، حکومت باید ورته توجه وکړي. د دې په خبره که څه هم حکومت په دې هڅه کې دی چې د دوی د خوخي وړ کسان ولسی جرګې ته لار پیدا کړي، خو په وینای ولس پې دغه چاري ته اجازه ورنه کړي. په داسې حال کې دی چې د حمل د میاشتې 15مه د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې له پیلېدو سره هم مهاله د ملي یووالي حکومت مشان د نوملیکنې مرکزونو ته ولاړل او یو ځل بیا یې په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې مداخله نه کوي او نور ټول حکومتي چارواکي هم باید د کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی ولري. ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د سرطان د میاشتې په 14مه نیټه ترسره شي، خو د کمیسیون په خبره د امنیتي بودیجوي او تخنیکي ستونزو له امله دغه نیټه د میزان 28مه ته وځنډول شوه. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو او خوځښتونو یادې غوښتنې او وړاندیزونه معقول ګڼي، خو د وخت د کمښت له امله عملي کېدل ناشونی بولي. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی په ډېره ازادي راډیو ته وویل
موږ ورسره بحث تخنیکي کړی، ورته ویلي دي چې متاسفانه چې طرحه خطر ده خو وخت نه کېږي، ولې موږ فقط دغه د وخت وزر درلودو چې متاسفانه دغه طرحه ډېر ناوخته رسېږي موږ ته، او د دې اصلاح کول قانوني مشکل دی او قانون اصلاح د دې کمیسیون کار نه دی.
ښاغلی هاشمي وایي د سیاسي ګوندونو او خوځښتونو هغه غوښتنې چې په قانوني لحاظ ستونزه نه لري او عملي کول یې شونې دي، د انتخاباتو کمیسیون باید عملي کولو لپاره پوره هلې ځلې وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د حکومت خبرګون هم راواخلو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د انتخاباتي چارو یو شمېر متخصصین وایي د انتخاباتو په پروسه کې د سیاسي ګوندونو نه همکاري د انتخاباتو پر پروسې ناوړه اغېز کولی شي. دوی وایي حکومت باید د امکان تر بریده په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ونډې ته زمینه برابره کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مننه چې ازادي رادیو ته خوږی است. د بشري حقوقو د څار د ټولنې وی چېډون کې په روسیو کې په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان په افغانستان کې هغه غلطۍ تکراروي چې نور قومندانانو له دم مخکې کړې وي. پاتریش اګاسمن د جنرال جان نیکلسن د هغه وینا یادونه کوي چې وایي د زیات هوایي ځواک کارول او د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د نورو سرتیرو استول به د افغانستان د جګړې په وضعیت کې اساسي بدلون راولي. د دې مطلب جزئیات رویټرز خبري اژانس خپاره کړي چې لنډیزي احمد تکل اوروي.
پاتریشا گاسمن لیکي جنرال جان کیمبل چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وو ویلي وو چې په افغانستان کې به د ژور بدلون شاهد وي. له د مخکنی قومندان جنرال جوزف ډنفورد په 2014 کال کې د افغانستان په جګړه کې بریا هغه خبره بللې و چې د په وینا بس نه دی پکې پکار. له هغه مخکې جنرال جان الن اعلان وکړ چې دا جګړه به وګټي. په 2011 کال کې جنرال ډیوید پترایس ویلی وو د جګړې اختیار یې له طالبانو څخه اخیستی دی. په 2010 کال کې جنرال ستینلی مکریستل ویلی وو چې بریا لا هم ممکنه ده، او په 2009 کال کې جنرال ډیوید مکرنن ویلي و چې امریکا په افغانستان کې نه ماتیږي. د بشري حقوقو د څار د ټولنې جګپوړي څېړونکو او لیکواله پاتریشا ګاسمن لیکي چې اوسنۍ قومندان جنرال جان نیکلسن باید تر ټولو زیات په حقیقت پوهوي. بریاوی د قومندانانو په ویناوو کې ونه لټوي، بلکې باید په روغتونونو کې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د قربانیانو لیدو ته ولاړ شي او وادي وري چې هغو څه وایي. میرمن ګاسمن لیکي چې د وروستیو کې په ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکو د حملې د یو قرباني ځوان لیدو ته تللې وه او هلته یې یو 15 کلن ځوان ولیده چې دواړه پښې په بمبارۍ کې پرې شوې وې او د ښځو په ګډون د کورنۍ څو غړي هم وژل شوي وو. د بشري حقونو د مدافع میرمن لیکي چې له 2009 کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې له 28 زرو زیات ملکي وګړي وژل شوي او له 250 زرو زیات نور ټپیان دي. میرمن ګراسمن لیکي چې دا ملګرو ملتونو ته رسیدلي رسمي ارقام دي او ښایي اصلي ارقام له دې زیات وي. طالبان او نورې وسلوالې ډلې په سلو کې د 70 ملکي تلفاتو مسؤل ګڼل کیږي، په داسې حال کې چې ملکي وګړو ته د افغان او نړیوالو ځواکونو په حملو کې هم تلفات اوښتي دي. میرمن ګاسمن په خپل مطلب کې هغه هوایي حملې یادوي چې د ملکي تلفاتو باعث کیږي او لیکي که امریکایي قومندانان د ملکي تلفاتو د شمیر په اړه له عیني شاهدانو سره خبرې وکړي نو پوه به شي چې ملکي خلک ولې وژل کیږي. لیکوال زیاتوي امریکایي چارواکي د قاری حکمت الله په ګډون د داعش ډلې د قومندانانو د وژل کېدو په اړه خبرې کوي او په دې باور دي چې پر وسلوالو مخالفینو فشار زیات شوی دی، خو دا زیاتوي چې دا فشار هم رانه دی چې طالبان د سولې د خبرو میز ته کینوي. پاتریشا ګراسمن د مطلب په پای کې لیکي چې که امریکایي پوځیان د افغان پولیسو او ملیشو په لیکو کې د بشري حقونو له سرغړونکو قومندانانو او ټوپکمارو سره ملګرتیا ختمه او د ملکی تلفاتو د مخنیوي په برخه کې ریښتینی ګامونه واخلي او قربانیانو ته مناسب توان تضمین کړي او همدارس د ملکی تلفاتو له عاملانو سره حساب کتاب وکړي، نو بیا به وکولای شي چې د خلکو باور ترلاسه کړي او خلک به هغه محل پر دوی باور وکړي.
اوریدونکو تاسو موږ د ازادي رادیو له مازیګرنې خبرونې څخه اورئ. اوس هم د سوداګرۍ اړوند یو مطلب. ترکی سوداګر وای په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې د پانګونې ښه زمينه برابر ده. د ترکی د اقتصاد وزارت د مرستیال په مشرۍ کابل تر اغلی پلاوی د یک شنبه په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ خونې له چارواکو سره وکتل او د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ خونې هیله لري چې ترکان د کرنې، کان کیندنې، د انرژي د تولید او روغتیا په برخه کې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې.
کابل ته د ترکیې د صدر اعظم تر سفر وروسته دا ځل کابل د ترکی سوداګرو او پانګوالو کوربه دی. دوی چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له چارواکو سره په کابل کې وکتل ټینګار وکړ چې ترکان به په راتلونکي کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د پام وړ همکاري وکړي. د ترکیې د اقتصاد وزارت مرستیال فاطمه تندغې غونډې ته وویل چې ترکیه او افغانستان په داسې حالت کې دي چې ترمنځ یې باید د سوداګرۍ حجم میلیاردونو ډالرو ته ورسیږي.
افغانستانın ekonomisinin gelişmesi, kalkınmasının hızlı olması için buradayız.
دوی وایي موږ د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره دلته یو. د دغو دواړو هیوادونو د خصوصي شرکتونو ترمنځ شراکت خورا مهم دی. افغانستان او ترکیه په داسې موقعیت کې دي چې د سیمې هیوادونه یو له بل سره وصلوي، نو ځکه د دغو دوو هیوادونو ترمنځ خو باید سوداګریز حجم میلیاردونه ډالر وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې دا وخت د افغانستان او ترکیې ترمنځ د 400 میلیونه ډالرو سوداګري کېږي او دا اندازه د تیرو څو پخوانیو کلونو په پرتله شاوخوا 100 میلیونه ډالره کمه شوې ده. د افغانستان سره په سوداګري زه راکړې ورکړې او په دغه هیواد کې د بیلابیلو سکتورونو د ارزونې لپاره دا پلاوی داسې مهال په کابل کې دی چې تېره اونۍ د ترکیې صدر اعظم هم په بیلابیلو مسایلو د خبرو لپاره کابل ته راغلی و. ترکی سوداګر وایي دغه سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو خورا مثبت اغېز کړی دی. افغانستان تمه لري چې د ترکیې سره د سوداګرۍ د پراختیا او راخوا د دغه هیواد له لارې اروپا ته ځان ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي هیله من دي چې د سوداګرۍ د پراختیا ترڅنګ ترکیه د کرنې، روغتیا، انرژي او قانونو د کیندنې په برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دغه خونې اجرایي رئیس صادق الله نصرت ترکی سوداګرو ته ویل افغان حکومت په ټولو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړې دي،
بخصوص بر سرمایه‌ګزارۍ ترکی چون مشترکات زیاده.
دیوی د ترکی سوداګرو لپاره خاص زمينه زکه برابر ده چې د افغان او ترکی سوداګرو ترمنځ ډیر ورتوالی موجود دی. نو دې ته په کتو د ترکیانو لپاره به په هر برخه کې پنګونه سخت کار نه وي او اوس د دې فرصتونو نه استفاده زکه مهمه ده چې افغان دولت هم د قوانینو په ساده کولو او همکاري پړاوونو کې مهم اقدامات ترلاسه لاندې نیولي. دیوی افغان حکومت به راتلونکي میاشت له کابل نه استنبول ته د صادراتو هوایي دالیز هم پرانیزي. د ښاغلي نصرت په وینا ترکی شرکتونو د کور جوړونې، زیربنا او انرژي په برخه کې له تیرو شپاړسو کلونو راهیسې ځینې باکیفیته پروژې په افغانستان کې بشپړې کړې او له همدې کبله افغانان د دغه هیواد پانګونې ته لیواله دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو دوه نړیوال موضوعات روسل هغې چې امریکا، بریتانیا او فرانسې د کیمیاوي وسلو په ګډون د سوریې پر څو مهمو پوځي اهدافو توغندي وویشتل. د امریکا متحده ایالات وایي که سوریې بیا کیمیاوي برید وکړ بیا به پرې حمله وشي. پر سوریې د شوي برید په اړه یو لوړ پوړي امریکایي جنرال ویلي چې ټول ایشتل شوي توغندي پر خپلو هدفونو لګېدلي دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د سوریې رژیم ته دغه نوی خبرداری بیا هم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورکړی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د شنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سهار له ولسمشر ترامپ سره خبرې وکړې او هغه ورته وویل چې که د سوریې رژیم بیا له زهرجن ګازو کار واخلي متحده ایالات لاس په ماشه دی او بیا به پرې حمله وکړي. نیکی هیلی زیاته کړه کله چې زموږ ولسمشر سره کرښه باسي هغه عملي کوي. دا خبرداری ورسته له هغې ورکول کېږي چې امریکا، بریتانیا او فرانسې د شنبې په شپه د سوریې یو لړ پوځي اهداف او هغه مراکز چې کیمیاوي وسلې تولیدوي تر بریدونو لاندې ونیول. په عین حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روسیې لخوا د یوه پرېکړې لیک هغه مسوده چې پر سوریې د امریکا، بریتانیا او فرانسې د بریدونو د غندلو غوښتنه پکې شوې وه تصویب نه کړه. د روسیې په ګډون د امنیت شورا له 15 غړو یوازې درې هیوادونو چین او بولیویا هغه ته مثبته رایه ورکړه. د امنیت شورا 8 غړو هغه رد او 4 نورو ورته ممتنع رایه ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلی نبینزیا دغه برید له نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله او ویویل دوی پرته له دې چې په دوما کې د اپریل د 8 نیټې د کیمیاوي برید د هدا په اړه د کیمیاوي وسلو د څارنې د سازمان نتیجې ته انتظار وباسي دغه برید وکړ. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان څارونکي د شنبې په ورځ دمشق ته رسېدلي او ټاکل شوي چې نن د پیښې په ځای کې د کیمیاوي برید د اهدا په اړه څېړنې پیل کړي. پر سوریې د امریکا، فرانسې او بریتانیا د راکټي بریدونو په اړه جنرال کینټ مکینزی د شنبې په ورځ په پینټاګون کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د سوریې د رژیم د کیمیاوي وسلو درې مهم ځایونه په نښه شوي وو. د هغه په وینا دمشق ته نږدې د بارزاد کیمیاوي وسلو د تحقیقاتي او پراختیايي مرکز باندې شپږ اویا توغندي اشتل شوي چې هغه له منځه یوړل شو. مکینزی دغه راز وویل چې 22 توغندي هم ته نږدې د همشنشار د کیمیاوي وسلو د زیرمو پر یوې ودانۍ لګېدلي او و نور په همدې سیمه کې تر ځمکې لاندې د کیمیاوي وسلو پر ډیپوګانو ایشتل شوي چې ټول په خپل هدف لګېدلی دي. مکینزی وویل دغه عملیات دقیق، پراخ او اغیزمنو چې په نتیجه کې یې د سوریې د رژیم د کیمیاوي وسلو پروګرام څو کلونه شاته وغورځول شو. په عین حال کې د سوریې پوځ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دمشق ته نږدې ختیځه غوطه له یاغیانو په بشپړه توګه پاکه شوې او د دولت تر کنټرول لاندې راغلې ده.
پاکستانی چارواکي وایي چې یو پرمختللی بالستیک کروز توغندی په بریالیتوب سره ازمویلی. د پاکستان پوځ وایي د بابر په نوم دا توغندی کولی شي په ټیټه ارتفاع کې والوزي. احمد تکل په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د پاکستان پوځ وایي د بابر په نوم داسې کروز بالستیک توغندی ازمویلی دی چې د ځمکې پر مخ او سمندر کې هدفونه پنهخه کولی شي. د پاکستان پوځ په یو خبر پاڼه کې چې د شنبه په ورځ خبره شوه ویلی دی چې دا توغندی د 200 کیلومتره په شوا کې خپل هدف په خورا دقت سره ویشتلی شي. د پاکستان پوځ وایي د بابر د وسلو د لومړي سیستم په نوم دا توغندی کولای شي په ټیټه ارتفاع کې والوزي او په غرونو کې ځای پر ځای کېدی او پټېدای شي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه په خپله خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا سیستم د سروکو بیلابیل ډولونه وړلی شي او ځینې نور پټ خصوصیات هم لري. خبر پاڼه د بابر په تخنیکی خصوصیاتو کې دا وړتیا هم یادوي چې حتی د جی پی ایس نویګیشن یا ډیجیټل نقشې له کارولو پرته هم هدف په دقت سره په نښه کولی شي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې دا نوی توغندی د پاکستان د ستراتیژیک ځواک مهم ضریب دی او قوت یې څو ځلې پیاوړی کوي. د پاکستان پاوز پروسا کال هم د خپل لومړی کروز توغندي چې له اوپتل څخه توغول کیږي د ازمویلو اعلان وکړ او ویل دا توغندای اټومي سرو کې وړلای شي او د هیواد ته په دوهم ګام کې د بریټ ډیره اوچته وړتیا ورکوي. د اټومي وسلې لرونکی پاکستان وایي چې بابر کروز درې توغندای د 4.5 کیلومتر په شعاع کې هدف ولي او د داسې الوتو وړتیا لري چې رادار او د هوایي مدافع سیستمونه نشي کشفولای. پاکستان او اټومي سیالي هند د 1990 کال په مې میاشت کې له اټومي ازموینو وروسته تر دې دمه ګڼ شمېر توغندي جوړ کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیاس. ازادي راډیو هر ورځ د سهار د 2 بجو د مخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې البته په لوی خارنو کې د اف ام په 3.5 سپو باندې په شفافه توګه اوریدلی شي. په کابل کې د مازیګر 4 بجو او 1.5 دقیقې شوې. د خبرونو لنډي سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پر فرضي کرښه د پاکستاني او افغان پوځیانو ترمنځ وسلوارې نښتې مرګ ژوبله اړولې ده. دوی ویلي چې د شپږو پاکستاني ملیشو مړي د جګړې په ځای کې پاتې دي او یو تن نیول شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت د افغان پوځیانو لخوا د تیلو د غلاو په اړه د سیګر د وروستي راپور په اړه عکس العمل وشود. دغه وزارت تاییدوي چې د افغان پوځیانو لخوا د تیلو په غلاو کې ځینې ستونزې شته. د ولسی جرګې ځینی استازی وایي چې د راتلونکو ټاکنو د نوملیکنې پروسه له امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره چې د تلې یا میزان پر 23 په پام کې دي د نوملیکنې پروسه پرون شنبه د افغانستان په ښارونو کې پیل شوه. په سرپر ولایت کې پر یوه پوسته د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې یو لسنه پاتسنوال وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړ چې دمشق بیا د کیمیاوي وسلو حمله وکړي نو امریکا ورباندې د حمله لپاره پوره چمتووالی لري. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یا لکه فرانسې او برېټانیا پرون پر سوریې هوایي حمله پیل کړې. په مونټینګرو کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې رای اچونه پیل شوې ده. میلو جوکانوویچ چې شپږ ورې د دغه هیواد صدر اعظم او یو ور ولسمشر پاتې سوی ګمان کیږي د دغو انتخاباتو ګټون کوي او د پاکستان پوز وی د بابر په نوم یې د لری واټنه کروز توغندی ازمویلې دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د کرکټ بورډ په اداره کې یو لړ تغیرات راوستي دي. کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دې بدلونونو کې د کورنی کرکټ مسول دولت احمد زید افغانستان د کرکټ د 19 کلنې لوبډلې د روزونکو په توګه، حسنی ګل عابد د کورنی کرکټ د مسول په توګه، خالق داد نوري د اموزون د نوي مسول په توګه او روح الله ترخیل د سپینغر زون د نوي مسول په توګه ټاکل شوی دی. هڅه مو وکړه چې د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره دغه بدلونونو د او پاړه خبري وکړو خو بریالي نه شو. په کابل کې د فوټسال د غورلیک سیالیو په لړ کې متحد چاردی وتوانید چې و د 15 پر وړاندې ایثار لوبډلې تماتې ورکړي. همدا شان د مخابراتو لوبډلې سجاد فلز لوبډلې تماتې ورکړه او یاران شمال لوبډله وتوانید چې سلسال لوبډلې تاشپګ د سلور پر وړاندې ماتې ورکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو امیر شفیولا شاداب ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د کابل خار شل لوبډلې برخه لري. نوموړي دا هم وویل چې دا لوبډلې په سلورو ګروپونو ویشل شوي او هر ورځ درې لوبې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون وایي یاد سیالۍ د سور د میاشتې تر 2 نیټې پورې دوام کوي او غوره لوبډلې به د کابل د فوټسال غوره لیگ سیالیو ته لار پیدا کړي. د فوټبال فدراسیون وایي چې دا سیالۍ هر کال د فوټبال فدراسیون په نوښت جوړیږي چې اوسې 14 پړاو سیالۍ جریان لري. او د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې به نن کینګز 11 پنجاب د چنای سپر کینګ په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. په پنجاب لوبډله کې افغان سلوتو پچون کې مجیب زدران هم لوبیږي چې په تیره سیالۍ کې د آر سی بی لوبډل مشر ویرات کوهلی هم آوټ کړی وو. په همدې حال کې د تیر شپې په لوبه کې چې د سن رایزر حیدرآباد او کلکتا کینګ نایټ رایډرز د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، د حیدرآباد د لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. د کرکټ د نړیوالې شورا د ویپانې د راپور پر اساس د سیالۍ ټاس د حیدرآباد لوبډلې وګاټو تو پچونې پریکړه وکړه. د کلکتې لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 138 منډې وکړې او مقابلې لوبډلې ته د 139 منډو هدف وټاکه. د سیالۍ په دوهمه پاڼۍ کې سن رایزر حیدرآباد ورکل شوی هدف د لوبي په 19م اور کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو پوره او په دې سره د روانو لوبو دریمه پرله پسې بریا هم خپل کړه.
اوس هم دوه اونیزې خپرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خپرونې واورئ. زه له تاسو اجازه غواړم، تر بیا مو پاک الله مل شه.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ یو بوسیدونکی محمد الله ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې غواړي د هیواد د نفوسو تذکیره واخلي، خو د ده په خبره څو ځلې مربوطې شعبې ته ورغلی خو ستونزه نه ده حل شوې. د ده ستونزه مو د هلمند ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده. لومړی به د محمد الله او ورپسې به د دغه ولایت د چارواکو څرګندونې واورئ.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه دی او د کومه ځایه دې ټلیفون کړی؟
نن مې محمود الله دی د هلمند څخه ټلیفون کړی.
څه مشکل وو؟
مشکل مې دا دی چې زموږ پلار تذکره نه لري، نه مو اکا تذکره لري، نه مو نیکه تذکره لري، نور داسې د قوم خلک هم موږ نه لرو. موږ تذکره نه لرو، موږ چې هلته ورسو موږ ته وایي چې تذکره نه درکوو چې د پلار د نیکه تذکره دې نه وي.
نو تاسو د کوم ولسوالۍ یاست؟
موږ د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ یو.
دغه سیمې ته نوي راغلي یاستئ که نه د همدې ځای اصلي اوسېدونکي یاست؟
د دغه ځای اصلي اوسېدونکي یو. د ډېر وخت زموږ پلار و نیکه ګزاره کړې ده. زموږ پلار و نیکه مالداران وه.
ځمکه کور څه شی لرئ دلته؟
وه موږ د سنگین د ولسوالۍ د قومندانۍ څخه یو 50 متره لیرې زموږ کور و ځای دی. کورونه مو اوس هم شته.
کورونه هم خپل دي؟
وه خپل مو دي.
په دغه سیمه کې چې نور خلک اوسېږي ټول تذکرې نه لري؟
داسې خلک شته چې نه لري، داسې خلک هم شته چې لري.
نو هغو چې تذکرې لري څنګه یې اخېستي؟
خو دا داسې خلک دي چې مثال هغه د بل ځای سره راغلي یا د بل ځای اوسېدونکي هغه ځایونه یې تنګ سوي اوس دلته راغلي. موږ هم داسې د بل کاریزو زموږ د پلار نیکه هغه خپل شخصي مځکه پرې ایښه ده، دغه ځای ته تللی و ده، اوس چې موږ ګزاره باندې کوو.
نو پلار نیکه دي چې د یو بل ځای نه راغلي، د کاریز نه راغلي و، هلته هم تذکره نه لرله؟
یا په هغه وخت کې هغو تذکره پیژندله هم نه. زموږ اکا ومه پوښتنه ځینې وکړه، هغه ویل تذکره ما پیژندله نه.
نو اوس ته غواړې چې تذکره ولرې؟
اوس اوس موږ ته تذکرې راکړي، موږ دا غوښتنه لرو.
ښه، ته چې تذکره اخلې نو د دې اصول خو دا دي چې قوم چې دی هغه په سیمه کې چې خلک اوسېږي هغه به تصدیق کوي چې دغه خلک د دې ځای اصلي اوسېدونکي دي. دغه خلک دا شاهدي ورکوي، دا تصدیق کوي؟
و موږ داسې قریبان لرو د لیز موږ شناخته د لیز شته چې هغه د لیز د سنگین په ولسوالۍ کې مځکې لري، تذکرې هم لري. تا موږ د شاهدي خلک لرو چې وارې ولو.
تاسو مراجعه نه ده کړې ولایت ته؟ یا په ولایت کې به د نفوسو د ثبت احوال مدیریت خو به وي او څانګه خو به وي که نه؟ هغې ته مراجعه کړې؟
هغې ته ورغلي، هغه موږ ته چې د پلار د نیکه تذکره نه یې نه درکوو. نور خلک ورغلي دي، پر هغو باندې میاشتې میاشتې وختونه تېر کړي چې تذکره ځینې اخلي. هغه هم معنا د وطن خلک دي، نو دونی وخت موږ نه لرو چې موږ میاشتې ورته تېرې کړو.
یوازې ته ورغلی وې که نور کسان هم در سره وو؟
نور کسان را سره وو. د هلمند په ولایت کې زموږ تذکرې کېږي، اوس د سنگین ولسوالۍ نهشته. هلته زموږ سره داسې خلک وو چې هلته د تذکرو کارکوونکي پېژني خو تذکره نه را جوړي.
دا خو ستاسې حق دی، واقعا تاسې د دې ځای اصلي اوسېدونکي یاستئ، ستاسې حق جوړېږي، نو ولې نه درکوي؟
و وای خو موږ ورته ویلي چې زموږ چاره څه خو زموږ پلارو نیکه تذکره نه ده کړې وایي نه ده کړې زده موږ د ځان څه نه شو در جوړولی نو تهسې تذکره راوي نو تذکره خو موږ موږ نه لرو موږ دا یې درته وایي چې نه لرو غریبان خلک یې کار کوو د کور دپاره یو شی پیدا کړو هغه چې موږ میاشت هلته ورته تېره کړو چې زموږ سره خلک راسره یي هغه به موږ په هوټل کې شپې کوو او نو بر زموږ د کور کار خرابېږي
دغه سیمه چې تاسو پکې اوسېږئ دا د څه په نامه یادېږي
دا د سنګین د ولسوالۍ د شکر د شلې په سیمه
څومره خلک به اوسېږي په دې سیمه کې
د سنګین ولسوالۍ یو کوچنک ولسوالۍ ده د ډامبر کښته خوا یې وطن دی لوړه خوا ټوله دښتې ده دښت په خوا کې در وطن ډېر خلک اوسېږي
ښه ستا مشکل به ورسوو
ده
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د هلمند د والی لوایاند خاغلی عمر زواک سره شریک کړه
زواک صاحب आवाज مې اوري
زواک صاحب د هلمند په ولایت کې هغه څوک چې تذکرې نه لري تذکرو د ورکولو هغه پروسه څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه وړاندې کوم هغه کسان چې د خپل سوابق ولري او هغه د تذکرو اساس ولري او یا هم د هغوی تذکرې د نیکه څخه پلار څخه ټول سوابق د دوی شتون ولري هغو ته به هر ځای زندګي کېږي او هغو ته به تذکرې ورکول کېږي او هغو ته به بېله کومه قانوني موانع دوی کېدلی شي ترلاسه کړي چې انشاءالله هغه ته به کوم موانع هم نه وي کړي نو په دې اساس باندې هغه کسان چې هغه سوابق ولري هغه هېڅ هم ونه لري تاسو ته معلومیږي چې تاسو د احوال نفوس په ډېر تعقید باندې او په ډېر تلاش د دې باندې چې باید هېڅ چا ته او داسې کسانو ته چې هغه ثابت کړنه دی یا هم هغه د خپله کوم شی په اساس کې ونه لري نو هغوی ته نوي شي نو د هغه تذکرو په اساس باندې چې د نوې پاڼې راغلي دي او هغه کېدلی شي هغه کسان چې هغه کوم اساس نه لري دغه تذکرې مثال ته ترلاسه کړي سبب د هغه ولسوالۍ ته چې هغه لري پرتي ولسوالۍ لکه سنګین هم کې شامل دي او نور ولسوالۍ هم کې شامل دي
جناب زواک صاحب دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ نه د محمد الله په نامه یو کس ټلیفون کړی چې زمونږ په کلي کې تقریبا نیم کلی د ډېر پخوانه تذکرې نه لري حتی تذکرې نه پېژني او زه غواړم چې تذکره واخلم د دې ستونزه به څنګه حل شي
بلې دوی کېدلی شي ځکه چې ولایت مقام تعریضه کېږي او د ولایت مقام له طریقه څخه دوی کولی شي چې اړونده احصایې ته او یا هم اړوند ارګان ته چې مربوط دغه ارګان کېږي که هغه نظامي وه او یا که ملکي نظام هغه ته راجع کېږي تر څو چې په دې باندې قانوني اجراات وشي او پیدا کړي چې آیا کوم سابق لري دوی او یا هم نه لري او یا هم کومه طریقه ورته شته ده چې دوی کولی شي په هغه طریقه باندې خپلې تذکرې ترلاسه کړي خو د دې لپاره چې دوی ستونزه لري او یا هم تذکرې نه لري دا هېڅ کار نه لري چې تذکره ونه لري که یو څوک یې ونه لري اولاد یې ونه لري امکان لري چې هغو پلار او د هغو نکاح اخیستی وي په هغه ځمکه کې کېدلی شي چې هغه تذکره راوړي یا د هغه اساس راوړي او یا هم د خپل پلار سوابق پیدا کړي کېدلی شي خپله تذکره ترلاسه کړي ځکه چې هغه هر وخت هم په هغه ځای کې چې اړونده د هغه ولسوالۍ سه وي هغه ورکولی شي خو د دې لپاره چې دا څنګه نه ورکول کېږي او یا هم دوی په کلي کې هېڅوک تذکره نه پېژني او یا هم تذکره نه ورکول شوي دوی کېدلی شي خپله ستونزه یې ولایت مقام سره شریکه کړي ولایت مقام ورته د حل لاره پیدا کړي او دغه ستونزه یې ورته حل کړي او دې تر څنګ دوی کولی شي چې احوال نفوس اداره چې د هغه ته راځي شي تر څو چې دوی د وړاندې هغه ستونزې پرتې وي هغه ورته حل خو د دې لپاره موږ تب تلاش کوو چې د هر چا په وړاندې هر څه ستونزه پرتې وي د قانون په چوکاټ سره ورته حل
زواک صاحب که دا تاسو ته مراجعه وکړي دا د کلي خلک یا څو کور چې دي څه مرسته به ورسره وکړي
بلې خلک سره دا ولایت مقام اداره کوم مسؤلیت لري هغه کولی شي موږ خپله تلي وروسته اړونده مسؤلین لرو په دې برخه کې کېدلی شي هغه مسؤلین دوی سره مرسته وکړي او کېدلی شي چې دا موضوع په مستقیم ډول موږ سره شریکه کړي او موږ هم حل لاره ورته پیدا کړو او انشاءالله زه په دې باندې باوري یم انشاءالله دوی به خامخا ځکه چې یو څوک په سیمه کې میشتي په هغه ځای کې وایي لکه سنګین ولسوالۍ او نورو ولسوالۍ او خامخا نیکونه او کارونه هغه کسان تسکیل لري که دوی وسوه هم نه لري او یا یې هم داسې ستونزه غټه په مخه پردی کېدلی شي چې د رهنمایۍ له طریقه څخه د قانون په چوکاټ کې لارښوونه ورته وکړو او ولایت مقام عریضه وکړي او دغه طریقه موږ تر تلاش دې وکړو چې ستونزه ورته حل
ډېر زیات تشکر کور ودان
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و هم اوریدل چه ده هلمند ولایت ده سنگین ولسوالی یبو بوسیدون که غواړي چه ده نفوس تذکره ولري خو په مربوطه شبو که لگنو ستونزو سره مخ شوه ده او ده هلمند ده والی ویان خاغلی عمر زواک جمانه وکړه چه دغه خلق ده ورته مراجعه وکړي چه ستونزه وسیدل چه و حل تا یو قانونی لاره ولټول شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري لا ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. دا ونی موږ ستاسو داسې پیغامونه نه لرو چې د کوم پیدا سوي کس معلومات پکې راغلي وي، نو ځکه مستقیم هغو پیغامونو ته ورځو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکې لټوي.
السلام علیکم
ورحمت
الله وبرکاته. د تخار ولایت څخه د اسلامي شورا سوالین د فرمایشه خان له کتي ما یو کاکا د محمد داوود کومې یادېږي چې شپاره کاله کېږي د ایران په خوا تللی ده او نورې څه احوال نه لرو. هر څوک د دغې نه احوال لري زموږ دې شمارې سره دې په اړیکه شي. 0 9 9 8 9 14 14. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 9 9 8 9 14 14.
السلام علیکم او فرض سلام زما محمد عمر چې جلال آباد ته وسیګم په کوم شلواره ما زما یو زوی ورته ده نه مېشت کیږي چې د کور وتلی دی او په هېڅ پته نه پوهېږم. 6 کلن دی او هر چاته چې پته یي او د ازادۍ د لارادو د لارې دی ما ته ټلیفون وکړي ډېر خوشحاله به شم او ډېر خپه یې غور کور خپه دی ودرېده او دغه زما د ټلیفون لمبر دی 0 8 8 8 2 6 9. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. محترم ادا پیغام غره هلمند ولایت مزالې ولسوالۍ نه ده پرځمه زما دا پیغام چې عامه شریکې زما د اکاډمۍ چې مې احسان الله نومې دې د ګرځې په اول کال رښتوې دې د پلار نومې لا بالما دا کاري نه د ما دا خوندې هر مسلمان دې سره د باندې معلومات دې زوش مېره دې زوش مېره دې باندې دې باندې دې ما کې شمیره دې تا
پروا شپ یو څلور. السلام علیکم. جن محمد خبر کوم د شمنه څخه. ما یو ورور دی ولی خان میږي تقریبا 20 کاله عمر لري. دا یو کال کېږي چې د کور څخه وتلی دی. لا درک دی هیڅ سال او اوال یې نشته. که څوک په حق له معلومات لري پر دې شمیرو دې حال را سره وکړي مهرباني به وي. 0 0 9 2 3 1 2 5 1 8 9 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما عبدالرحمن ده هلمند ولایت مدنی ولسوالۍ ده خوشحال کلی څخه تاسو ته زنګ وهلی. تاسو ټولو کارکوونکو ته دغه ازادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم او بیا زما مطلب او زما خوش دغه دی ودغه ته زما ورور عبدالسلامت نومیږي د طالبه کازیلی د حاج عبدالله به کم لسی دی د هلمند ولایت د ندالي ولسوالۍ د خوشحال کلي څخه د لس میاشتې کېږي چې ندرکسه وایي د کار پانه وتلی اوس یې هېڅ معلومات نشته چې هر ورور هر مسلمان کولی شي چې مانه موږ ته معلومات راکړي چې د لس میاشتې کېږي د کوره وتلی دی او 6 کاله عمر لري. هر مسلمان کولی شي چې موږ ته معلومات راکړي په دغه شمیره دې موږ ته زنګ ووایي 0 9 5 4 4 5 4 1. یو ځل بیا ووایم 0 4 9 5 4 4 5 4 1. بیا دې خپل شیرینی ترلاسه کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله
صالح السلام علیکم دلوم لے کر دیا دادا رڈ تھوڑا کر کون کو سلام و بعد سلام جمع اور اور تقریبا بلا سلام دے لگو کرو صحتی کی کور اور کے صحت ہے سلام ماتی کی مگل نو ملی دے پار نو می تو دین دے ہمارے دے بجے میں رزان گو ہے تو تا وا وا سلور اتا نہ اتا نہ سلور وا السلام
السلام علیکم من محمد انور دی کندار ولایت می اړیکم ولیا ازادی رادیو صدا غشتنه درو خدمت پیغام اطار خبرونه کې نشته ما یو د محمد زید د انسان لا په نامه د کندار ولایت د منشن د ولسوالۍ د شاوخوا څلور کاله کېږي چې د کندار او سپین بولدک په لوی لاره نه درکسته ویل کار مسلمان ور د پاکله د مرګ د معلومات سره نو د مهرباني له مخې زموږ سره په دغه شمېره اړیکه ونیسې صفر اویا پنځه اتیا درو اتیا دوه سوه درو نوي مارے زل بیت سره صفر اویا سینزاتیا درواتیا دوا ساو درنی ودا زادی رادیو خایو جان مننه چې دا خبرونه نشه
سلام علیکم زه درادو ازادی د کارکونکو ته سلامونه وایم خپل د بادغیس له ولایت هم د مقر د ولسوالی هم د اندو د کیری هم زما یو زی په نامه د اسد الله ورک دی دا دوا کال کیږي پلار نوم یې مرزا دی دوی خپل د پنځم شو کارو دی دا دوه کاله کېږي چې نه په دې دوه سوی د هرات قلاینه وراته وي هرات زما خپله کور په هرات کې دی په هر ځای کښې هر ورور هر مسلمان کښې دره کور بیا دی چا سره وي په هر ځای کښې په دغه شماره کښې به ما ته زنګ ووهي صفر اووه سوه پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا دوه سوه اووه ویشت بل نمبر درته وایم صفر اووه سوه اته ویشت اووه سوه شپاړس اته سوه دولس یو نمبر بیا درته وایم صفر اووه سوه پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا دوه سوه اووه ویشت په دغه شمېره کښې زما سره تماس ونیسي.
السلام علیکم زه او نصیب نه خوشحال د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما ازادۍ د راډیو څخه پیغام دی چې زما دغه پیغام نشر کړي چې زما یو کشر ورور چې دی چې نوم یې اقبال نومېږي تقریبا دا درې کاله کېږي چې د کوره څخه نادراکه دی موږ ته هېڅ حوال نه کېږي چې یادی زما اعلان اوري بل ځای یې موږ ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي چې موږ دی ورته په تمه یو. زما د تلیفون شمېره ده صفر اووه یو یو صفر شپږ پنځه دوه یو یو چې هر چا هر څونه مصرفه کړي زه هغه تاوان ورکوم او لس زره افغاني شیین ورکوم چې دغه سړی موږ ته رابیدا کړي. نو د ازادۍ د راډیو څخه مننه چې موږ پیغامونه نشري خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
السلام علیکم څنګه جوړې بخیر د ازادي راډیو تنګ دا پیغام لرم زما وراره د بشیر احمد په نامه دی ورک دی درې میاشت کېږي که د هر مسلمان ورور لیدم یا د هغه یا دغه چا سره ورسره یا د خپل اوري وروره د ګریش د ولسوالۍ د هلمند ولایت وروره ما ته په دغه لمبر باندې زنګ وایي صفر اووه صفر بیا صفر اووه پنځه شپږ پنځه تکرار دی لمبر صفر اووه صفر دوه بیا صفر اووه پنځه شپږ پنځه. ازادي راډیو ته ډېره مننه. زه د غزني ولایت اندړو د ولسوالۍ شاین د کلي اوسېدونکی یم. زما یو ورور ورک دی ګلادرود په نامه تقریبا درې کاله وتلی دي که چا معلومات راکړي ما تلیفون شمېره ده صفر صفر ون دوه اته شپږ شپږ دوه اووه څلور بیا تکراروم صفر ون دوه اته درې شپږ دوه اووه څلور مهرباني خدای ته.
زیاد مارف لانو ما زیاد درغمینی میری پنجا کالا کیری چی رکشو دی دا مشر زینه می صدام حسین دی دورون می عبدالعالی دی دا پلانو می تاج محمد دی کهار چوکی پا آنا معلومات داری پا جیش نراج دی زنگ ہوئی سپر او یو دری اکن سپر دوا دوا سپر او یو دوا یو دری دوا ن سپر دوا دوا دیر مهربانی.
السلام علیکم. ما یو ورور دی د رزاق په نامه دی د شکر اکاوی دی. نو دا دغه زکار کیږي چې ورک شوی دی او په دغه شمېره کې رنګ وي صفر اووه څلور درې واره یې اته یو پلا اته دي درې واره یې یو دی بیا شپږ درې شپږ څلور. السلام علیکم.
دا پیغام دې ما سلامونه د ازادي رادیو کارکون ته بخیر ډیر ورسیږي. د مکو د ولسوالۍ د غزنی ولایت څلور کال کې ګونګا زوی مورک د پلیاز خدای کچا ته معلومات کې شیرینی مورکوم دا د ما شماره د صفر و صفر څلور اته پنځه درې اته پنځه نه دا د ما شماره د یو ربیا صفر و صفر اته سپر و سپر سلو اته پنځه درې اته پنځه نه دا زما شماره ده که چاته معلومات وي خو دغه شماره له ما سره زنګ ونیسئ نو زه انشاءالله شیرینیم ورکوم. په لحاظ خدای په زبه ګونګای ده په غوږو کونده اروینه د ولس اتلو سنونو شکلو ده درې څلور کاله کېږي چې ورته معلومات به نه باسي خدای په لحاظ باندې ډېره مننه ده چې غواړم اعلان به نه باسي مکوډ ولسوالۍ یم د غزنی ولایت یم.
ہلو السلام علیکم. جاوید ہم بنمرار والا پچراغام نے ماڑی کا نیولے مرزا صاحب خدا دو کسی ماں پیغام صاحب سے ہونا شاخ سی یہ تذر غنی کو نم رکھ لارا ماں کا کو رکھا پکا لکی جو رکھے ہوئے کچھ ماں آواز اور نو لطن فلان دشمارا ہم تاڑی کا وہ کی سپر او نہ ہاں درے وارا تا چالور درے جو افواج درے تو مخم خواہ.
زه عبدالبشیر پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ د ایر درې اوسېدونکی یم. عبدالقدیر زوی زما یو ورور دی په نام د صدیق نادرکه سوی دی د څوارلسو کلو دی که چاته دا درکي په دغه شماره ده ما ته زنګ وهي صفر اووه سوه نهه نوي دوه شپېته اووه اتیا شپاړس شماره بیا تکرارو صفر اووه سوه نهه نوي دوه شپېته اووه اتیا شپاړس. وسلام.
آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومېږي شل کلن دی درې کاله کېږي چې کورنلا درکه شوی دی. که چاته د دې په هکله معلومات وي انساني او اسلامي همدردۍ له مخې ما ته په دې نمبر اړیکې ونیسي صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه نهه دېرش چې مارا یو ځل بیا صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه نهه دېرش. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالمحمد د هلمند ولایت نه د نور فلیزه سلام اورا دی کوم چې زما ور منیږي عبدالسلام د هلمند ولایت نه د نور فلیزه د خوشاله کړی د جذور وبا کم نسېږي چې د الله سناشت کیږي چې د کورنا غراخه د هیڅ معلومات هم نسته چې د کار په معنی وکړي وو چې مخه هیڅ معلومات نسته چې ته معنا پر کوم دي که خو هیڅ دا چې نسته نه درک سوې چې د کار په معنی وکړي وو چې هیڅ معلومات نسته. هر ورور هر مسلمان کولای شي چې مخته په دغه شمیره ژوند وي صفر اووه څلور نه پنځه څلور څلور پنځه څلور یو بل شمیره ده صفر اووه و شپږ صفر دوه دوه څلور یو شپږ. زه دغه هیله لرم چې دغه زموږ غږ او زموږ پیغام تر زده پورې ورسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ولایت توکل ارمانی د تاسو د سیمې نو ځای سره په اړیکه کې یم. د ولنین کاله کېږي زما د واځي زام ورته چې د نوزاد ولسوالۍ د ربا تکلیف و چې تم کې دي مسلمان ورور په دغه اکله باندې معلومات لري یا مړه یا ژوندي یا بندیان یا د خپل زما غږ اوري نو موږ ته د ټلیفون په دغه شمېرو باندې زنګ وي صفر اووه صفر څلور او څلور درې شپږ اووه نه شپږ بله شمېره ده صفر اووه اووه څلور پنځه څلور څلور او پنځه نه وه بلک نه را ده صفر وه صفر اته صفر وه صفر شپږ وه صفر وه اته درې درې.
سلام علیکم. زه د رادیو آزادۍ کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه خپله د بادغیس ولایت یم، د مقر د ولسوالۍ یم، دوړو د کلي یم. دا دوه کاله کېږي چې زوی مې ورک دی په نامه د اسدالله دی، د پنځلسو کالو دی. د پلار نوم یې میرزا دی. په هر کښې که دی زما غږ اوري یا د چا سره انډیوال یا یو بل ځای په خاطر د خدای د هر چا سره چې په خاطر د الله دي ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووي. زه په خپله په سترګو باندې معیوب یم. د هرات کښې اوس وسېږم. شمارې درته وایم: صفر اووه سوه پنځه اتیا یو سل شپږ اتیا دوه سوه اووه ویشت. بل نمبر درته وایم: صفر اووه سوه اته ویشت اووه سوه شپاړس اته سوه دولس. دا یو نمبر بیا درته وایم: صفر اووه سوه پنځه اتیا یو سل شپږ اتیا دوه سوه اووه ویشت.